السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. سفی الله ستاسو اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ده چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته خبرېږي. وړاندې په پروګرام کې اورېده، د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه نه مني چې ګنې وسلوالو طالبانو سږ کال د افغانستان په زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیګل ناورین بولي. د همورې چې په کابل ښار کې خلک د جنایي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي. نور راپورونه هم درته لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
په لغمان کې لوی ترانسپورتي اډه جوړیږي او د افغان لیکوال او د ننګرهار د فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسر جنازه خاورو ته وسپارل شوه. د هند لویدیز بنګال ایالت په مرکز کلکته کې وی محکمې درې کسان د مرګ په سزا او درې نور په عمري بند محکوم کړل. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ژمنه وکړه چې په لغمان کې به یو لوی پرمختللی ترانسپورتي اډه جوړ شي. محمد الله بتاش نن لغمان ته د یو هیئت په مشرۍ تللی وو او له والي عبدالجبار نعیمي سره تر کتنې وروسته یې په دې برخه کې د عملي کار د پیل ژمنه وکړه. د یوې د لغمان شریف خلکو ته ډاډ ورکوو چې د ترمینل جوړولو کار که خدای کول سږ کال پیلوو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر دغه راز ژمنه وکړه چې لغمان ته به اضافي ملي بسونه هم ولېږل سي. د سریلانکا د کرکټ د 19 کلونو ټیم له افغانستانه نننۍ مسابقه د 3 منډو په توپیر وګټله. په چا سریلانکا وګټله، افغان لوبغاړو ته یې د 115 اتیا منډو هدف ورکړ. په 5 اوور کې ټول افغان لوبغاړي وسوځېدل او یوازې 115 منډې جوړې کړې. د 19 کلونو د نړیوال جام سیالۍ په بنګلادیش کې روانې دي. د افغانستان د 19 کلونو ټیم به بله مسابقه د دوشنبې په ورځ د کاناډا له ټیم سره کوي. د افغان لیکوال او د ننګرهار د فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسر جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. دی د شنبې په شپه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. خاکسر له دې وړاندې د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون کې د ویاند په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د خوست سیمه ای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره اوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت کړي دي. میرمن ولی وایي چې په دغو پیښو کې طلاق غوښتل، وهل، ټکول او کم عمره ودونه شامل دي. د هند لویدیز بنګال ایالت مرکز کلکته کې یوې محکمې درې کسان د مرګ په سزا او درې نور په عمري بند محکوم کړل. دوی پر یوې 21 کلنې ښځې په ډلهیز جنسي تیری او د هغې په وژنې محکوم سوي دي. دغه پیښه د 2012 کال په جون میاشت کې سوې وه. محکمې دغه حکم نن اعلان کړ. دو نور مشکوکو کسانو ته برات ورکول سوی او یو بل کس د محاکمې په جریان کې مړ سوی دی. د محکومو سو کسانو مدافع وکیلانو ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د هند پولیس وایي په 2014 کال کې په هیواد کې د جنسي تیری 16,000 او 215 پیښې دوی ثبت کړې دي. فعالان وایي چې ګڼې نور ورته قضیې شایع چې راجستر سوي نه وي. په چین کې 4 کسان چې کان کیندونکي دي د ګچو په کان کې ګیر پاتې وه او تر 16 ورځو وروسته وژغورل شول. د ژغورنې هغو عملیاتو ته چې پرون ناوخته وسول د معجزې نوم ورکړل سوی چې د دغو 4 کارګرو د ژغورنې سبب شول. دغه 4 کسان د هغو 90 کان کیندونکو په ډله کې شامل و چې 16 ورځې مخکې د ګچو د کان د نړېدو له کبله تر مځکې لاندې ګیر پاتې وه. له هغې ډلې 11 کسان وژغورل سول، یو تن مړ سو، 14 نور کارګر اوس هم له درکه دي. تېره دوشنبه په کان کې راګیر یوه کارګر د هغو هڅو مننه وکړه چې د دوی د ژغورنې لپاره روان وه. د یوې د ژغورنې د روانو عملیاتو له کبله مننه کوم، ډېره زیاته مننه. اوس زه ځان آرام او خوندي احساسوم. د ژغورنې ډلې د ډسمبر پر 1 د دغو 4 کانکیندونکو موقعیت مشخص کړ او د یوه کوچني تونل د لارې دوی ته خواړه او نور ضروري شیان لېږل. د روسي تحقیقاتي کمیټه وایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته داسې دوسیې سپارلې چې په 2018 کې په جنوبي اوسیتیا کې د وسلوالې شخړې پر مهال د سویو جرمونو د ادعاو په اړه دي. که څه هم روسیه د جرمونو نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو مسکو پرون ویل چې په حق کې د دیره دغې محکمې له تحقیقاتو سره همکاري کوي. مسکو له دې محکمې غوښتنه وکړه له هغو کسانو سره مرکې وکړي چې ادعا کېږي په جنوبي اوسیتیا کې د جرمونو له کبله زیانمن سوي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې تېره اونۍ وویل چې له ګرجستان سره د روسیې د لنډې جګړې پر مهال د جنگ دوړو لوري لخوا د جنگي جرایمو ادعاوې څېړي. او راپورونه وایي د اوکراین د بشري حقونو فعاله مارینا چیرینکووا د دغه هیواد په ختیځ شهر دونیتسک کې د بیلتون غوښتونکو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوې ده. د فعالانو یوې ډلې نن په ټولنیزو رسنیو کې راپور ورکړ چې چیرینکووا تېره شپه ناوخته یو لنډ پیغام یا اس ام اس لیږلی او په هغه کې لیکلي زه د بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوی یم. د فعالانو ډلې ویلي ټوله شپه یې هڅه وکړه د هغې د موقعیت په باب معلومات ترلاسه کړي خو تر اوسه د میرمن چیرینکووا درک نسته. فعالان وایي د دونیتسک سیمې پولیسو ورته ویلي چې چیرینکووا دوی سره نسته. لکه چې د اوکراینی ځواکونو او د روس پلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ شخړه پیل سوې، چیرینکووا په ناکراره سیمه دونیتسک کې ملکیانو ته د بشري مرستو د راجلبولو په چارو بوخته وه. رویټرز اژانس لیکي د اوکراین په شخړه کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل کې پیل سوې تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي.
د ازادي راډیو دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې وسله والو طالبانو د افغانستان په زیاته برخه سږ کال ولکه ټینګه کړې وه.
تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به این معنا نیست که اونا فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنند.
ولسی جرگه د ایران له لوري د سوریه جنگ ته د افغانانو لیگل ناورین بولی.
ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه دستگیر شدند تعداد زیادشان افغانا بوده و اینا خودشان دلایلی است برای اثبات یعنی موضوع.
په کابل ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. دوه هغه کسانو د زړه خواله کړي چې غلو درولي وو.
سه نفر بودن، میتونن یکیش گروه جلوچ بود، تفنگچه و برچه داشتن، داخل دکان هم در آمدن و رئیس ها و چیزار موبایل ها و چیزار گرفت.
دمی کوچه ایت کس نبود، طرف های دو بجه یک دو نفر مرستاد کرد، پیش یکیش تفنگچه بود، گفت استاد چه پیش یکیش برچه بود.
نور راپورونه هم در تلرو طرف های عرص را پاتشه. افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه نه مني چې غنی وسلول طالبانو سره کال د افغانستان په زیاته برخه ول کټینګ کړی ده. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا پلتون کې ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي افغان حکومت دا مهال په ځباندې او یا فیصد خاوري کنټرول لري او پاته نوري د دولت د وسلول مخالفینو په لاس کې ده. د ولس جرګې یو شمیر غړي هم د سیګار ورسته راپور تاییدوي. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
سره لدی چې وسلوالو مخالفینو سشکل په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړ، خو د دولت په باور وسلوال نه دي توانیدلی زیاته سیمه لاسته راوړي. جمهوری ریاست وایي وسلوالو طالبانو سشکل کوشش وکړ څو په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافیې رامنځته کړي، خو په وینا یې هغوی په خپل دې هڅه کې پاتې راغلي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د جګړې شدت سه کال بی سابقه و. د دښمن هڅه دا و چې په افغانستان کې دوه سیاسي جغرافیې رامنځته کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې هغوی دې توانې دلی وي څو د افغانستان د خاورې زیاته برخه کنټرول کړي.
ښاغلی هاشمي وایي په هغو سیمو کې چې جګړې وې افغان ځواکونه توانېدلي څو وسلوال مخالفین ورڅخه وباسي. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د پلټون کې ادارې سیګار وروستی راپور ښیي چې طالبان له 2001 میلادي کال را په دیخوا د افغانستان زیاته برخه په خپل ولکه کې لري. په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سو راغلی چې افغان حکومت دا مهال د دغه هیواد پر څه باندې 80% خاورې کنټرول لري او دې ستونزې د بیارغونې د سترو پروژو څخه د امریکایي مفتشینو او افغان چارواکو د نظارت په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندانۍ ته نومول سوی جنرال جان مک نیکالسن هم د ورځې مخکې د امریکا سنا مجلس ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون غړي صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان ځواکونو د امکاناتو د نشتوالي په خاطر سشکل ځینې سیمې له لاسه ورکړي.
موږ ته دا و چې اکثره تاخیر مخالفینو په لاس کې دي. د افغانستان نظامي قطعات سره په عمومي سړکونو کې دي او که کومې پوسټې ولري هغه په داخل د تعمیرونو په ولسوالو کې یا په قمندانۍ داخل کې.
خو په دغه جرګې کې د کندوز استازی عبدالودود پیمان بیا سره له دې چې د نامنیو زیاتوالی مني، خو د امریکایي ادارې سیګار راپور ته د شک په سترګه ګوري.
و ما په فکر مې کې
سما په باور تر پخوا د طالبانو او دولت ترمنځ ستونزې او جګړې زیاتې شوې دي، خو لکه څنګه چې سیګار او د پاکستان حکومت ادعا کوي داسې نه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادې رډو ته ویل په 2015 میلادي کال کې طالبانو پلان درلود تر شپېتو ولسوالۍ پورې ونیسي، خو په خبره دا مهال یوازې دوې ولسوالۍ په هلمند کې، یوه په غزنی او یوه هم په بدخشان کې د طالبانو په لاس کې ده. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه باری آرس بیا په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه اندېښمن دی او وایي چې دا به ملکي تلفات لا زیات کړي. نوموړی سره له دې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سیګار راپور نه ردوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې بهیر ګړندی او دواړه لورې د ملکیانو د لا زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سولې ته غاړه کېږدي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
دا مجله هم د اوس د دې ترڅنګ چې په 1290 منځنۍ چپا او اف ام 315 باندې اوري، کولای شي د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو ټکی اورګ هم واوري. د افغانستان ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریه جنگ ته د افغانانو لیګل ناورین بولی او وایي افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوي وغړي د شمې پروس ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت د خپلو وګړو حقونو څخه د دفاع مسؤلیت لري او باید له ایران سره په دې اړه جدي بحث وکړي. یوسف زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له دې سره چې د ایران د سپای پاسداران لخوا د سوریه جنگ ته د افغانانو لیږلو موضوع د څو میاشتو راهیسې ګرمه ده، خو په دې اړه د افغان حکومت کمزوري دریس تازه انتقادونه راپارولي دي. د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریه جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندېښنې وړ موضوع بولي، وایي چې باید د حکومت دریس روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالروف انعامي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوریه جنگ ته په زور د افغانانو لیږلو موضوع په کافي شواهدو ولاړه ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
بسیار نگران کننده است. اگر
ایران د خپل سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت نه وړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت ډیر اندېښنې وړ دی. کله د موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کاري لومړیتوبونه کې ده، جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کیږي. څوک چې په سوریه کې نیول شوي ډېر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډېره محافظه کاری کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزوری عمل کړی او د دې لپاره چې دا غوی رضایت حاصل کړی وي په ډیرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زور د دې لپاره جذب او سوریه ته لیږي چې په هغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګیږي. دا په داس حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریه جنگ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع صحت ولري، دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیت
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډېر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي. ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی داسې ادعا هم کړي چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. د ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کیږي او بیا د سوریې جنگ ته د ایران لخوا لیږل کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه وایي
مشله راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریه په جنگ کې دخیل شوی وي. ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دی او کوي له کوم لارو د سوریه جنگ ته ننوتی، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي او جمهوري ریاست ته یو سم راپور وړاندې کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نوی دریځ هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو نیولو سره هم بریالي نشو. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت تل په دې چې دوی ته هم دا خبرونه رسیدلی خو کافی شواهد په واک نه لري بسنه کړی ده. په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی. ښاغلی محمود وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په ټول قوت سره له ډیپلوماټیکو لارو ایران مجبور کړي چې له دې کاره لاس واخلي او له افغان کډوالو د وسیلې او فشار آلې په توګه استفاده نه کوي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې په ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنه لري. دوی وایي ماښام او حتی کله کله په رڼا ورځ هم د ښار په یو شمېر سیمو کې د وسلو چړو په زور له خلکو پیسې اخیستل کېږي، ټپیان کېږي او تښتول کېږي. د کابل امنیه قوماندانۍ بیا د جنایي جرمونو موجودیت تاییدوي، خو وایي د پخوا په پرتله یې کچه راکمه شوې ده. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په بېلابېلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. دوی وایي چې له ماښام وروسته کور ته په ستنېدو او له کوره په راتلو کې ورته ستونزې وي او په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. جاوید او ادریس د کابل هغه دوه تنه اوسېدونکي دي چې له جنایي پیښو سره مخ شوي او نامعلومو کسانو ورڅخه په زور پیسې او موبایلونه اخیستي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
ته نفر بودن که آمدن یک
درې نفر و چې دلته راغله، دی وقت تیټو او دو تنه یې ماسک درلود او د بل مخ لوڅ و چې دلته راله او تفنګچه او برچی درلوده. زما دوکان ته راننوتل، پیسې موبایل او نور شیان یې رانواخیستل او آرام سول.
آرام شدن دیگه.
از پانتون کابل می آمدم، از پانتون
لای کابل پانتون رخصت شم. په دې کوڅه کې دوه بجې څوک نه و. په لار روانوم چې موبایل کې مې خبرې کولې. یو دوه نفرو ودرولم، له یو سره تفنچه و او له بل سره برچه و. راته یې وویل تلیفون دې وباسه. زما جیبونه یې ولټول، پیسې یې رانه واخیستلې، حتی زما د پانتون کارت یې هم راڅخه واخیستې.
په ورته وخت کې هم خلک هم وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په یو شمېر سیمو کې غلاوې ډېرې شوې دي او دوی له ماښام نه وروسته خپلو کورونو ته په ډاډه زړه نشي تللی. دوی وایي دولت باید د کابل ښار د امنیت په برخه کې پوره پاملرنه وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکو حارث رحماني او محمد رومان له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل نظر داسې شریک کړ.
د داسې خلکو مخه دې ونیسي او هڅه دې وکړي چې امنیت ښه شي او په ځانګړي ډول د کابل ښار باید آرام واوسي. خلک په آزاد ډول تګ راتګ نشي کولی. غلاوې او غرر ډېر شوی دی. تر ډېره هغه کسان چې تعلیم یې کړی دی نظر بې تعلیمو ته کم جرم ترسره کوي.
خو د کابل د امنیې قوماندانۍ مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو ګراف شاوخوا 10% رقم شوی دی. دوی وایي چې د غلا یو شمېر پیښې شته، خو پولیسو په کم وخت کې بیرته غله نیولې دي او د تعقیب لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شاوخوا 4 میاشتو کې د جنایي جرایمو پیښې 10% کمې شوې چې دا یو خلاص تر وړنه ده.
په عمومي شکل زه تاسو ته وایم چې په دې 13 میاشتو کې په دغه چې مقایسه وکړو د 4 میاشتو کې اوس موږ 13% تقریبا څناڅه موږ کاهش لرو په جرایم ټیټوالی لرو او موږ دا په ثبوت سره یې اخیستلو په اسنادو د دې ثابتولی سو هر څوک چې دا ادامه مني دا خبره نه مني.
دا په داس حال کې د چې لدې وړاندې هم د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کړی و چې د ښار په بیلابیلو برخو کې وسلوال اغلاب کیږي او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خو د کابل امنی قومندانۍ بیا کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت ته به د دوی په همکارۍ پوره پاملرنه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
اوس په هم راشو د برېښنا د ستونزې په اړه مرکې ته. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي لا هم په بغلان ولایت کې د وارداتي برېښنا ستونزه نه ده حل شوې. 4 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پای په بمونو والوزولې وې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیت په سیمه کې ټینګ شي نو په 2 ساعتونو کې به د برېښنا مزي سره ونښلوي او کابل ته به برېښنا راولي. رحمت الله افغان په دې اړه د یاد شرکت له ویاند وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې.
ولی مونږ ته د تاک اجازه خپل سیمې ته نشته. مونږ کوشش وکړل د سپینګرو لارې دا مشکل حل کړو، خو بیا هم نتیجه یې لا نه دی ورکړې. او همدارنګه د امنیتي قواو سره چې خبرې کړې دي بیا هم تر اوسه پورې نتیجه یې مثبته نه وه. که مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ دننه شو ساحې ته، مونږ په 2 ساعتو کې دغه نتیجه رفع کوو. خو یو ښه خبر دا لرم، ویل کېږي چې د دفاع د وزارت او داخلي د وزارت دوه لوړ پوړي جنرالان او چارواکي ساحې ته تللي دي او ساحه کې ډېر په شدت سره لکه چې فکر کوم جنگ پیل کړی او تر څنګه تعهد کړی چې مثبت تغیرات به ډېر ژر راوړي. نو دغه مثبت تغیرات سره به موږ وکولی شو دغه ساحه موږ ته تسلیم کړی شي که به هر خوا وي ته اجازه درکړ شي، فقط موږ وکولی شو دغه د برېښنا پایا روغ کړو او ورغو او کابل ته برېښنا ورسو.
یو شمېر کسان د برق د بیلونه شکایت لري، یعنی دوی وایي چې څومره برېښنا دوی مصرف کړي ده له هغې نه زیات بیل ورته راغلی، که په دې اړه معلومات راکړي.
میتر زموږ ډېر ښه شاهد دی که هر څومره مصرف چې یو محترم کورنۍ کړي وي په میتر کې لیکل کېږي او دغه د میتر په اساس موږ دوی ته بلونه ورکوو. همیشه په ژمي کې مصرف جګېږي، نظر اوړي ته، ولې اوبه یخ وي، هوا یخ ده، بخاري لګوي، ولې موږ ته ښکاري. دې لپاره موږ دا اټکل کولای شو، ولې په اوړي کې په من او په پسرلي کې او هم په ملي کې موږ چې ګورو حدودا 300 میگاواټ هدا اکثر ضرورت دي، خو په ژمي کې تر 1500 شپږ میگاواټ پورې ضرورت پیدا کیږي. نو موږ دغه پیګو چې مصرفونه ډېر شوي دي او د خلکو مصرف ډېر دی، همدل لپاره حتی تبلیغ کوو چې کم مصرفي وکړي. دغه لپاره چې موږ برېښنا انرژي کم لرو دا چې مصرف ډېریږي، نو طبیعي ده چې په کورنۍ باندې بل ډېر راځي. فرضاً که په خوا درجه د حرارت یو به ګرموي تر 30 پورې یا 20 پورې درجه د حرارت ګرمۍ لوړېږي، خو اوس په منفي کې ده، دغه 30 درجه حرارت حداقل 10 دقیقې یا 12 دقیقې وخت نیسي چې دا انرژي اضافه کیږي، همداسې په هره برخه کې. نو فلهذا فکر نه کوم چې دونه ډېر د حد نه لوړ شي دوی شکایت وکړي. په زمن کې موږ میتر لرو، په میتر کې د میتر د مخې بل وصل کیږي او دغه بل ورځي کایان زموږ کوم وطنوال شکایت لري چې دا د حد نه وتل په موږ ډیر راغلي. دوی کوي شي چې د کابل برېښنا ته تشریف راوړي، که په کابل کې یا په هغه ولایت کې وي خپل د سیمیز دفتر ته لاړ شي تشریف لريسي. د دې هیئت دی د دې میتر معاینه کوي که آیان ډیر مصرف شوی وو یا میتر اضافه گردی شي ولري، نو طبیعي ده چې د دې هغه اضافي پیسې به په نور میترو کې حساب په نور مصرفو کې حسابيږي. دا کار تر اوسه پورې البته په ډیجیټل میترو کې هیڅ نه شي، ولې د سندک میتر نه دي او که کم مصرف ولري بیا طبیعي ده چې په دې باندې اضافي پیسې چارجيږي. کبه هم ریسټ نه لري یو څلور سړی سره پاړي کې شي د دې مشکل حل هوا.
د برېښنا شرکت د ویاند وحید الله توحیدی څرګندونې مو اوریدلې چې ویلې دي لا هم په بغلان کې په هغه سیمه کې چې د ازبکستان وارداتي برېښنا یو ستنه په بمونو لزول شوی او لا هم امنیت نه دی ټینګ او کامنیت ټینګ شي. دوی کارکونکي به په لنډه موده کې دا پای برته جوړ کړي او د کابل ښار به برته عادي او نورماله برېښنا ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي د ملي وحدت حکومت دوه ټیمونه لا هم په خپلو کې نه دي جوړ او د دوی ترمنځ اختلافونو پر پنګونې بد اغیز کړی ده. د ایسا ادارې مشر قربان حق جو وایي که چیرې دا مسله حل نشي هیواد به له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ شي، خو حکومت وایي د دوی ترمنځ اختلافات نشته او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره جدي پاملرنه کوي. د موضوع تفصیل له سید کمال شاه عارف راپور کې.
د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وای چې اوس هم د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې دوه ډلې او دوه ټیمونه مطرح دي او دواړو ډلو ته د رسیدلو وزارتونو ترمنځ تبعیض امیزه او توپیري چلند موجود دی. د دغې ادارې مشر محمد قربان حق جوای چې یاد چلند د هیواد پر اقتصادي وضعیت هم منفي تاثیر کړی دی. ښاغلی حق جو د شنبه په ورځ د پنګونې د وضعیت په اړه یو غونډه کې وویل:
هم متاسفانه هم تبعیض وجود داره،
بدبختانه چې اوس هم تبعیض وجود لري، وس هم دو تیمونه دي، هغه وزارتخانه چې یو تیم ته رسیدلی یو خواته دي او هغه چې بل خواته رسیدلی بل طرف ته دي. دغه سنه ټول یادښتونه وړاندیزونه باید د دولتي مسولینو لخوا جدي ونیول شي او ټول اړوند ادارې په خپل موجوده او راتلونکو پروګرامونو کې د کاري اولویت په ډول په نظر کې ونیسي.
شاغلی حق جو خبرداري ورکړ ک د ملي وحدت حکومت مشران تر خپل منځ اختلافات حل نکړي، پانګونه او اقتصادي پیاوړتیا به نور هم اغیزمنه او
ټکه نیسي. ایسا ادارې په دې ورځ د پانګونې لپاره یوه تګلاره هم حکومت ته وړاندې کړه چې پکې ستونزې او حل لارې په ګوته سوي دي. د پانګونې د تشویق لپاره د ستراتیژۍ نشتوالی، د قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي، د هیواد راتلونکي سیاسي ثبات په اړه د پانګوالو اندېښنې ایسا د مهمو ستونزو په توګه یادې کړې دي. دوی وایي د لازم امنیت نشتوالی، اداري فساد، کافي ترانسپورټي امکانات د پانګوالو نه لاسرسی نورې ستونزې دي چې پانګه اچونکي ورسره مخامخ دي. د افغانستان د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې د پانګونې د دغه ملي تګلارې سند یې د یو شمېر سکتوري وزارتونو او خصوصي سکتور سره په همغږۍ برابر کړی او حکومت ته یې سپارلی دی. دا انتقادونه وروسته تر هغه کېږي چې ولسمشر غني د سیمې او اروپایي هیوادونو ته په وروستي سفر کې بهرني پانګوال په افغانستان کې د قانونو او بنسټیزو پروژو په برخه کې پانګونې ته وهڅول، خو د حکومت اجرا ریاست وایي چې د پانګونې لپاره جوړه تګلاره باندې بغاور کوي او ډاډ ورکوي چې د حکومت ترمنځ اختلافات نشته او په همغږۍ سره د خصوصي سکتور ملاتړ کوي.
د خصوصي سکتور او د ملي سوداګرو غوښتنو او وړاندیزونو ته په جدي ډول رسیدګي کیږي. د ملي وحدت حکومت چې فعلا د همدې دوه ټیمونو څخه تشکیل شوی دی، یو واحد حکومت په ډول عمل کوي.
ایسا وایي چې د نامنیو او له هېواده د خلکو د تیښتې له امله د پانګونې کچه هم کمه سوې ده. له دې سره سره د اقتصادي چارو افغان کارپوه سهره بهمن وایي چې له افغانستان سره نړیوالې مرستې په کمېدو دي او حکومت ته پکار ده چې د پانګوالو امنیت خوندي او د فعالیت اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ یاست چې په ټول افغانستان کې په 1280 منځنۍ څپه او FM 15 باندې د سهار لوو د ماښام تر وو په خبرونه کوي. یعنی 12 ساعته د ورځې د ازادي رادیو خبرونه چلیږي او تاسو یې اوریدونکي هم درس په انټرنیټ هم از موږ خبرونه تعقیبولای شئ. د ویب سایت آدرس مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. هم درس د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره یو بل اسانه لار هم موجوده ده، facebook.com/azadiradio. د پښتو فیسبوک پاڼه درسته چې شیبه په شیبه په کې تازه خبرونه لوي کی تاسو هم کولای شئ له دوه خبرونو مستفید شئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي هڅې تیزې کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څنګه فعال او په مجموع کې روغتیايي خدمات معیاري کړي. د خبره د شنبې پرسه په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څنګه د پرانیستو پر مهال وکړه. خلک وایي که په هیواد کې روغتیايي خدمات معیاري شي، هیڅ افغان به د درملنې لپاره بهر ته تګ لپاره زړه ښه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالر په بهر کې په درملنو لګوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له ډېرو کلونو راهیسې خلک په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د کیفیت له ټیټوالي شکایت کوي، د عامې روغتیا وزارت وایي عملي کارونه پیل کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبر د سه شنبه په ورځ په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو پر مهال وکړې. خاغلی فیروز وویل د دې څانګې له پرانستو سره به د جمهوریت روغتون 80% ستونزې کمې او د ناروغانو رضایت به حاصل شي.
ما کوشش داریم که اتاق عاجل تمام شفاخانه ها را با استاف ترن شده
موږ هڅه کوو چې د ټولو روغتونونو بیړنۍ څانګې روزل شوی او کارکونکو وسایل او امکاناتو او د شفت لا سیستم سره فعال کړو. د دې روغتون بیړنۍ څانګه 50 بستر لري، پرمختللي تجهیزات پکې نصب او مجرب کارکونکي پکې ګمارل شوی دي. د دې څانګې له فعالیدو سره به د ناروغانو ستونزې کمې شي.
خاغلی فیروز دا هم وویل چې په لږه موده کې به ورته بیړنۍ څانګې د کابل ښار په سوار لسو نورو روغتونونو کې هم فعال کړي او د دې اقداماتو لمن به د ولایتونو روغتونونو ته هم وغځوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال هر کال د افغانانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر په بهر کې په درملنو لګیږي. د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل چې تر دې دمه په افغانستان کې 80% درملنه نیمګړتیاوې لري چې علت یې د دولت د مالي امکاناتو کموالی دی. خلق وای که په هیواد کې دننه روغتیایی خدمات معیاري وي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر ته لاړ نشي. د بصیر بادشاه په نامه یو تن ازادي راډیو ته وویل
مهمه دواګانه چې دي دلته نشته، کومه دوي چې لازم نه کېدی دی وژنه دی بهر ته تبه ده لرش وسلام نشته، وسلام بخي کم دي کم وی هم بیره د پر دی لازم لرخونه نه لري مات استعمال وای هم نش په خاطر دې چې سم شي بلکې د مرزي نه رحمې زپکی پښ نه هم دغه چې د عام روغتیا وزارت لازم لرخونه دته وکی توجه ورته وکی او کوم خدمات دې دغه باید معیاري کې.
د عام روغتیا وزارت وای وس محل په ټول هیواد کې سکم 200 روغتونونه او شاوخوا 2000 روغتیایی مرکزونه او کلینیکونه شته چې باید معیاري شي. خدای هدف ته د رسیدو غوړه لار د خصوصي سکتور د مرستو جلبول دي. د عام روغتیا وزارت وای په هیواد کې وس محل د درملنې 90% لګښت په خپل ناروغ ورکوي. خلق له حکومت غواړي چې د ناروغو هیوادوالو په تیره د بیوزلو وړیا او ارزانه درملونو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
په همدې سره د ازادي رادیو د دغې پښتو نیم ساعته خبري خپرونې مطالب پای ته رسیږي. له دې وروسته دری خپرونه واورئ. سحر لیوال سټوډیو ته راغلی.
تشکر از شما صفیالله استانکزی. خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو ازادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که ریاست جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر این که طالبان مسلح در سال جاری بیشتر از مناطق افغانستان را تحت کنترل دارند رد می کند. در مورد واکنش ولسی جرگه افغانستان در مورد اعزام افغانها از ایران به جنگ سوریه نیز خواهید شنید. سر مطلب خبری را هم داریم. همه حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید. نخست سرخط چند خبر. وزارت خارجه افغانستان از سوی ارگ ریاست جمهوری دستور گرفته تا در خصوص اعزام افغانها به جنگ سوریه از سوی ایران تحقیق کند. محمد زبیر خاکسار مشاور فرنگی ولایت ننگرهار و ژورنالیست از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. یک محکمه در هندوستان 3 مرد را به جرم تجاوز بالای یک دختر 21 ساله به اعدام محکوم کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ریاست جمهوری افغانستان به وزارت خارجه کشور دستور داده تا در خصوص اعزام افغانها به جنگ سوریه از سوی ایران تحقیق همه جانبه را انجام دهد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت گزارش ها در مورد ارسال افغانها به جنگ سوریه به آنان نیز رسیده است.
که از کدام طریق با جنگ سوریه داخل شدن وزارت خارجه افغانستان توضیح شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شو و گزارش درست را بر ریاست جمهوری افغانستان ارائه کنند.
پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که ایران افغانهای مقیم در این کشور را به جنگ سوریه می فرستد. محمد زبیر خاکسار مشاور فرنگی ننگرهار و ژورنالیست از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت شمار از افراد مسلح شام دیروز در ولسوالی سرخرود این ولایت بالای آقای خاکسار عمله کرده و با فیر مرمی وی را از بین بردند. محمد زبیر خاکسار پیش از این به حیث نطاق در رادیو تلویزیون ملی نیز ایفای وظیفه کرده است. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی به عهده نگرفته. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مسابقه با تیم زیر 19 سال سریلانکا شکست خورد. بازیکنان تیم سریلانکا که نخست بیتینگ کردند در 48 اوور 184 رنز را به تیم کرکت افغانستان هدف تعیین نمودند. تیم کرکت افغانستان در اوور 45 باز دست دادن تمام بازیکنانش 151 رنز یا دوش را انجام داد. ادامه خبرها را با من فرشته نگاز رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه در شهر کلکته هندوستان 3 مرد را به جرم تجاوز بالای یک دختر 21 ساله محکوم به اعدام و 3 مرد دیگر را محکوم به حبس ابد کرد. محکمه فیصله‌اش در مورد این تجاوز گروهی که در 2013 میلادی رخ داده بود امروز اعلان کرد. 2 مرد دیگر از اتهام دست داشتن در این قضیه تبرئه شدند، در حالی که یک تن دیگر در جریان تحقیقات جان داده است. پلیس هندوستان در 2014 میلادی 36735 قضیه تجاوز را ثبت کرده. 4 معدنچی چینایی که در معدن گچ گیر مانده بودند پس از 36 روز نجات یافتند. عملیات نجاتی که در آن این 4 کارگر معدن نجات یافتند معجزه نامیده شده. این 4 کارگر در جمع 29 تن بودند که در 25 دسامبر در نتیجه لغزش زمین در معدن گچ واقع در ایالت شاندوک در زیر زمین گیر ماندند. روز گذشته یکی از معدنچی ها از تلاش هایی که برای نجات آنها ادامه داشت تشکری کرده گفت: او می گوید از تلاش ها برای نجات ما بسیار زیاد تشکری می کنم. اکنون خود را آرام و مسئول احساس می کنیم. بر اساس گزارش مجله شپیگل، عمله سایبری بالای پارلمان جرمنی در 2015 میلادی از سوی حکومت روسیه را اندازی شده بود. شپیگل امروز گزارش داد مقامات جرمنی به این باورند که انتشار ویروس در صفحات اینترنتی نهادهای دولتی این کشور از سوی یک گروه از اکرهای صورت گرفته که از سوی حکومت روسیه تمویل شده است. یک مقام ارشد امنیتی جرمنی که نخواست ازش نام گرفته شود به مجله برلین گفته این عمله سایبری از سوی اداره استخبارات روسیه صورت گرفته. به گفته وی این عمله با عملات سایبری دیگر بر آلمان و کشورهای عضو ناتو مشابهت دارد. و خبر اخیر این که اداره تحقیقاتی روسیه میگوید دوسیه های مربوط به اتهامات جنایاتی که در جریان درگیری های مسلحانه در اوستای جنوبی رخ دادند را به محکمه بین المللی جنایی سپرده. این دوسیه ها مربوط به سال 2008 میلادی اند که در آن زمان روسیه و گرجستان با هم درگیر شدند. بیش از 1000 نفر در جریان این جنگ 5 روزه کشته شده بودند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. رئیس جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر این که طالبان مسلط در سال جاری بیشتر از مناطق افغانستان را تحت کنترل درآوردند رد می کند.
تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به ایمان نیست که اونا قادر به این شده باشند که فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنند.
معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. ادامه اعزام افغان ها از خاک ایران به جنگ سوریه فاجعه بار است. این را ولیسی جرگه افغانستان میگوید.
ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه بسکیر شدن، تعداد زیادشان افغان ها بوده، اینا خودشان دلایلی است برای اثبات یعنی موضوع.
شماری از باشنده های شهر کابل از افزایش جرایم جنایی در این شهر شکایت دارند.
یعنی یک دو نفر مرا استاد کرد، پیش یکیش تفنگچه بود، گفت استاد چه، پیش یکیش بارچه بود. استاد کرد، گفت موبایل تا بکش، جیب ما تلاشی کرد، پیسه های مرا گرفت، کارت تا کارت پانتون را گرفت.
سایر گزارش ها را هم داریم، با رادیو آزادی باشید. در اولین گزارش این مجله خبری میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را تایید نمی کند که طالبان مسلط در سال جاری کنترل بیشتر از مناطق افغانستان را به دست گرفته باشند. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش گفته است که حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 70% خاک افغانستان را در کنترل دارد و باقی مناطق به دست مخالفان مسلح است. اما برخی از اعضای ولیسی جرگه گزارش اخیر اداره سیگار در این مورد را تایید می کنند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
با آنکه مخالفان مسلح در سال جاری حملاتشان را بالای مناطق مختلف در افغانستان افزایش دادند، اما به باور حکومت افغانستان آنان موافق به تصرف بیشتر مناطق در این کشور نشدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان مسلح در سال جاری تلاش کردند تا افغانستان را با دو جغرافیای سیاسی تقسیم نمایند، اما به گفته مسئولان این ریاست آنان در این تلاششان ناکام شدند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
شدت جنگ امسال بی سابقه بود و تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به ایمان نیست که اونا قادر به این شده باشن که فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنند.
آقای هاشمی همچنان میگوید در مناطقی که جنگ وجود دارد نیروهای امنیتی توانستند تا مخالفان مسلح را از آن مناطق بیرون سازند. گزارش اخیر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نشان می‌دهد که طالبان از سال 2001 میلادی به این طرف بخش‌های بیشتر از افغانستان را در کنترل خود دارند. در گزارشی که روز جمعه از این اداره منتشر شده آمده است که حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 70% خاک افغانستان را در کنترل خود دارد و این مشکل در برابر نظارت مفتشین آمریکایی و مسئولان حکومت افغانستان از پروژه‌های بزرگ بازسازی در این کشور مانع ایجاد کرده است. جنرال جان نیکلسن قماندان پیشنهادی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز درست قبل این سخنرانی در مجلس سنای آمریکا گفت وضعیت امنیتی در افغانستان رو با وخامت است. در همین حال صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولی سجرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی به خاطر نداشتن امکانات لازم در سال جاری برخی از مناطق را از دست دادند.
ما این را تایید می کنیم که اکثر مناطق به دست مخالفان مسلح است. قطعات نظامی افغانستان در سرک های عمومی قرار دارند و اگر کدام پست هم دارند در داخل تعمیر ولسوالی ها و قماندانی ها است.
اما عبدالحدود پیمان نماینده مردم کندوز در این جرگه با آن که افزایش نامنی ها را تایید می کند اما گزارش نشر شده از اداره سیگار را رد می کند.
با فکر می که نسبت به گذشته ها جنجال و کشمکش دولت با طالبا بیشتر شده در این شهر نیست، اما به اون قسمی که سیگار ادعا می کنه یا پاکستانی ها قطعا حقیقت نداره کامل.
جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در سال 2015 پلان داشتند تا 60 ولسوالی را تصرف کنند، اما با گفته وی در حال حاضر آنان 2 ولسوالی را در هلمند، 1 ولسوالی را در غزنی و 1 ولسوالی را در ولایت بدخشان به دست دارند. باری آرس کارشناس نظامی و سیاسی افغان میگوید برای ادامه جنگ در افغانستان نگران است و با باور وی این مسئله تلفات ملکی را در کشور افزایش داده است. وی با آنکه گزارش اداره سیگار در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان را رد نمی‌کند اما تاکید می‌کند که حکومت باید پروسه صلح را شدت بخشیده و هر دو طرف برای جلوگیری از تلفات ملکی با صلح حاضر شوند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ولسی جرگه افغانستان ادامه اعزام افغانهای مهاجر در خاک ایران به جنگ سوریه را فاجعه بار خوانده می گوید که حکومت این کشور در خصوص این مسئله از مصلحت اندیشی کار می گیرد. به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که ایران شماره از افغانها را به گونه جبری به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به جنگ آن کشور اعزام کرده است. ویدا برکی در این مورد گزارش می دهد.
بانک مسئله استخدام و اعزام افغانها از سوی سپاه پاسداران ایران به جنگ سوریه از ماها به این طرف بالا گرفته، اما موضع‌گیری ضعیف حکومت افغانستان در این خصوص انتقادهای را به همراه داشته است. عبدالرؤوف نامی نایب منشی ولسی جرگه جلب و جذب جوانان افغان از سوی ایران و اعزام آنان به جنگ سوریه را نگران کننده می خواند. آقای نامی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای اثبات اعزام اجباری افغانها به جنگ سوریه دلایل و شواهد کافی وجود دارد، اما حکومت افغانستان در این زمینه همواره محافظه‌کارانه برخورد کرده است.
این وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر در این موضوع حکومت افغانستان جدی استاد نشود، دفاع از حق اقباش در هر کشوری از اولویت های حکومت مطابق قانون اساسی، ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه دستگیر شدند تعداد زیادشان افغان ها بوده و اینا خودشان دلایلی است برای اثبات یعنی موضوع بیشتر مصلحت اندیشی میکنند حکومت.
آقای نامی روی نقش کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان در آوردن صلح افغانستان تاکید کرده، میگوید که حکومت افغانستان برای کسب رضایت این کشورها همواره تلاش میکند تا با موضع‌گیری نرم از بسیاری از حقایق چشم پوشی نماید. به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ گفته که سپاه پاسداران ایران هزاران افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به جنگ آن کشور اعزام کرده است. این سازمان همچنان گفته که تعداد از افغان آنها حتی با جبر و تهدید به سوریه اعزام می شوند. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز نسبت به اعزام افغانهای مهاجر به جنگ سوریه از خود واکنش نشان می دهد. نصیر احمد حیدرزی مسئول روابط عامه این سازمان روز شنبه به رادیو آزادی گفت
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیتهایش متمرکز بر عودت، ارائه خدمات و کمک‌های بشری برای مهاجرین عودت کننده است، ولی به هر صورت به عنوان یک سازمان بین المللی خود حق میتونیم که اگر همچون موارد وجود داشته باشه خلاف موازین و مندرجات میثاق‌های بین المللی خواهد بود.
این در حال است که چندین ماه قبل نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان نیز ادعا کرده بود که فعالیت‌های گسترده به هدف استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه و یمن در شهر کابل از طریق سفارت ایران و برخی مراکز دیگر ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که وزارت خارجه این کشور را توضیح به ارائه گزارش در مورد اثبات این موضوع نموده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد میگوید
تثبیت از این که چه تعداد افغان ها است اگر وجود داشته باشه و این که از کدام طریق به جنگ سوریه داخل شدن، وزارت خارجه افغانستان توضیح شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شود و گزارش درست را به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند.
خواستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز در این رابطه داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. اما در گذشته وزارت خارجه افغانستان همواره با ابراز این مطلب که در این زمینه با آنها اطلاع رسید اما به شواهد نیاز است اکتفا کرده است. در
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارد. شماره از باشنده های شهر کابل شکایت می کنند که جرایم جنایی در این شهر افزایش یافته و این مسئله نگرانی های آنان را بیشتر ساخته است. آنان می گویند که دزدان مسلح در جریان روز یا هنگام شب با استفاده از چاقو و تفنگ دست داشتهشان مردم را تهدید کرده و پول نقد و اجناسشان را به سرقت می برند. قماندانی امنیت کابل نیز موجودیت جرایم جنایی در این شهر را تایید می کند، اما می گوید که در مقایسه با 4 ماه گذشته سطح جرایم 30% کاهش یافته است. ایلیاس صالح در این مورد گزارش می دهد.
باشندگان می گویند کابل من حیث پایتخت افغانستان در این اواخر شاهد افزایش جرایم جنایی بوده و آنان انتقاد می کنند که جان، پول نقد و اموالشان در این شهر مسئول نیست. آنها می گویند که رفت آمدشان در طول روز به خصوص در هنگام شب در شهر دشوار شده و آنان از سوی دزدان مسلح در مناطق مختلف مورد تهدید قرار می گیرند. جاوید و ادریس دو باشنده کابل هستند که با این رویدادهای جنایی روبرو شده و اشخاص نامعلوم پول و موبایلشان از آنها به سرقت برده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند
3 نفر بودند که آمدند، یکیشان قدش پخش بود و دوتا چیز ماسک داشتند، یکیش روش لج بود که تفنگچه و برچه داشتند. داخل دکانان در آمدند و پیسه و چیزار موبایل ها و چیزار گرفت، آرام شدند دیگه.
از پانتون کابل می آمدم، از پانتون رخصت شدم، دمی کوچه ایت کس نبود، طرف های 2 بجه که می رفتم در موبایل گپ می زنم، یک 2 نفر مرا استاد کرد، پیش یکیش تفنگچه بود، گفت استاد چه، پیش یکیش برچه بود. استاد کرد گفت موبایل تا بکش، جیب ما تلاشی کرد، پیسای مرا گرفت، کارت تا کارت پانتون گرفت.
در این حال شماری از باشندگان دیگر این شهر می گویند که در این اواخر دزدی و سرقت‌های مسلحانه در برخی مناطق شهر افزایش یافته و بعد از شام گشت و گذار برای آنان مشکل شده است. آنها از حکومت و نیروهای امنیتی تقاضا دارند تا در تأمین امنیت جان و مال مردم تلاش نمایند و مانع کسانی شوند که دست به سرقت اموال مردم می زنند. حارس رحمانی و محمد رومان، دو تن از باشندگان کابل، در صحبت با رادیو آزادی نظریات خود را چنین بیان میکنند.
از این مردم ها را بگیرن، کوشش کنن که امنیت خوب شود، خصوصا شهر کابل باید آرام باشه.
مردم باسونی گشت و گذارم کردن هم میتونه و دزدی و چپل و غارت بسیار زیاد شده. کسی که گفت تعلیم داشته باشه نسبت به کسایی که بی تعلیم هسته کمتر باعث جرم میشود.
اما در این حال مسئولان قماندانی امنیه کابل میگویند که نظر به ماه‌های گذشته گراف جرایم جنایی در شهر کابل کاهش یافته است. آنها میگویند برخی رویدادهای دزدی وجود دارد، اما پلیس در کمترین وقت کسانی را که اموال مردم را دزدی میکنند بازداشت نموده و آنان را برای تعقیب بیشتر به سارنوالی معرفی نموده اند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان حدود 4 ماه گذشته 30% جرایم جنایی کاهش یافته است.
به صورت عمومی باید برای شما بگویم که در مقایسه با 4 ماه گذشته ما حدود 30% کاهش در جرایم جنایی داریم، اما هر نوع ثبوت نیز به این ادعای خود داریم.
این در حالی است که قبل از این نیز شماری از باشندگان کابل از موجودیت دزدی و رهزنی در نقاط مختلف شهر شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به این مشکل شده اند. از سوی دیگر قماندانی امنیه کابل همکاری مردم را در راستای جلوگیری از فعالیت افراد مسلح در کشور مؤثر خوانده و تأکید می کند که با همکاری مردم بیشتر می توانند سطح جرایم را کاهش بدهند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید که هنوز هم در میان دو تیم حکومت وحدت ملی اختلاف ها وجود دارد و عدم توافق دیدگاه به سرمایه گذاری نیز تأثیر منفی بر جای گذاشته است. محمد قربان حقجو رئیس این اداره تأکید می کند که اگر این معضل حل نگردد افغانستان با بحران اقتصادی روبرو خواهد شد. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید اختلاف میان حکومت وحدت ملی وجود ندارد و حکومت این کشور توجه جدی به سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در کشور دارد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان می‌گوید هنوز هم در حکومت وحدت ملی موضوع دو گروه و دو تیم بودن مطرح است و در وزارت‌هایی که میان این دو تیم تقسیم شده است تبعیض و تغییر دیدگاه وجود دارد. محمد قربان حقجو رئیس آیسا روز شنبه در یک نشست خبری گفت چنین برخوردها سبب شده است تا اقتصاد افغانستان از مسیر بحران بگذرد.
برای خدا در تمام دنیا رقابت‌های انتخاباتی می‌باشد، اما تا وقتی که وقت در انتخابات وجود دارد، بعد از اینکه وقت مسئله کار آمد اینا باز یک تیم میشن، اما متاسفانه هنوز هم تبعیض وجود داره، هنوز هم دو تیم است. وزارتخانه ها که به یک جریان رسیده یک طرف است، وزارتخانه های گروه جریان است دیگر طرف است. تمامی یافته ها و پیشنهادات این سند از طرف مسئولین محترم دولتی جدی گرفته شود و به عنوان اولویت کاری و برنامه های موجود و آینده ادارات زیر مطمئن نظر قرار گیرد.
آقای حقجو هشدار میدهد که اگر رهبران حکومت و این اختلاف درونیشان پایان ندهند، این موزل تأثیر منفی بیشتر به اقتصاد و سکتور سرمایه گذاری در کشور بر جای خواهد گذاشت. نبود هماهنگی میان ادارات دولتی برای عملی‌سازی قوانین، نگرانی سرمایه گذاران نسبت به آینده سیاسی، نبود امنیت، موجودیت فساد اداری، مغلق بودن سیستم مالیاتی و موجودیت نهادهای موازی برای صدور جواز سرمایه گذاری از چالش‌هایند که به گفته این اداره مانع پیشرفت اقتصادی در کشور شده است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگویند این همه چالش ها را در یک سند ملی زیر عنوان راهکار سرمایه گذاری در افغانستان گرد آوردند و به حکومت سپردند. این اداره میگوید عملی شدن این سند ملی برمیگردد به اراده سیاسی حکومت. با این همه مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی میگوید اختلاف دیدگاه در حکومت وحدت ملی وجود ندارد و تاکید میورزد که حکومت افغانستان به سرمایه گذاری در کشور توجه بیشتر دارد.
این سند همونطوری که رئیس جایی داد داده بود مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیره و به خواستها و پیشنهادات سکتور خصوصی تاجرای ملی ما به صورت جدی رسیدگی میشه. امیدوار هستیم که با این رسیدگی بتونیم یک راه حل مشترکی را برای عبور از مشکلات اقتصادی که فعلا مملکت به او روبروس دست پیدا بکنیم. هر دو تیم حکومت وحدت ملی که فعلا متشکل از همین هر دو تیم است به عنوان یک حکومت واحد عمل میکنه.
اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان میگوید به علت اوضاع ناامن و فرار مردم از کشور از سال 2014 میلادی به دین سو سرمایه گذاری در افغانستان تا 30% کاهش یافته است. از سوی دیگر سهراب بهمن یکی از کارشناسان اقتصادی به این باور است که با توجه به این که کمک های جهان به افغانستان رو به کاهش است، اگر حکومت به امنیت سرمایه گذاران توجه نکند، یک سیاست خارجی اقتصاد محور نداشته باشد، بحران اقتصادی به میان آمده و فرار جوانان از بحر بیکاری در دراز مدت فاجعه بار خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا تا دقایق بعد روی همین امواج آغاز خواهد شد. در افغانستان برشنا شرکت میگوید که هنوز هم مشکل برق وارداتی در ولایت بغلان حل نگردیده است. این در حالی است که گروه طالبان مسلح هفته گذشته پای برق وارداتی ازبکستان در ولسوالی دندغوری بغلان را با بمب‌های جابجا شده انفجار دادند. ریاست برشنا شرکت میگوید که در صورتی که امنیت در ساحه تامین شود، در جریان 8 ساعت این مشکل حل شده و برق به کابل خواهد رسید. این که این مشکل چه زمانی حل خواهد شد، تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت پرسیده است.
البته ساحه را بر ما تسلیم تا نکردند، تسلیم کنند طبق وعده ما در 8 ساعت 9 ساعت ما ایره برق کابل وصل می سازیم انشاءالله بدون واقعی الهی. و فعلا یک خبر خوبتر و تازه تر داریم که از لحاظ امنیتی نمیتونم نامشان نام بگیریم. با اندازه معلوماتی که بر ما رسیده، هیئت بلند رتبه وزارت محترم دفاع و داخله به منطقه رسیدن و پلان دارن تا ساحه را تصفیه کنن و ساحه را بر ما اجازه ورود بتن تا همکاران ما داخل شوند و برق دوباره پایه‌هایش بسازن.
خب برخی از مردم شکایت دارن در حال حاضر که بلهای برقی که بر اینا ارسال شده مبلغش بیشتر بوده نسبت به مصرفی که اینا کردن. آیا رو شما تایید میکنین؟
خب فرق میکنه، چون در ایام زمستان انرژی بیشتر مصرف میشن نظر به بهار و تابستان. ما از این میفهمیم به این که در ایام زمستان ما ضرورت حداقل ما به 600 میگاوات حدودا میرسن، مگر ضرورت ما در ایام تابستان به کمتر از 300 میگاوات است. یعنی ما میدونیم که تقاضا بیشتر شده، چون هوا سرد میشه تقاضا بیشتر میشه که خانه خان بالای بلها تاثیرات خودم میگذاره و اینمی در ایام بهار و تابستان مصرف کم است. طبیعی است که 200 یا 200 کیلووات مصرف میکنه خانواده، مگر در ایام زمستان نمو به 400-400 میرسه یا بیشتر از میرسه. یه خودش تاثیرات منفی بالای بلها میگذاره. لذا این را تایید میکنم بلا آقا، مگر ما شاهد داریم بنای میکر در پشت خانه های هر رحمتن عزیز ما که اونا میتونن از روی مثلا میتر خانه ما وسط ماشین انحل میترشون را میخونه. اگر کدوم مشکلی داشته باشه و بعض رحمتن عزیز قناعت نداشته باشن، میتونن که بین تشریف دارن برگزارت برق کابل و اگر ولایت هستن در برق ولایات فرم عدم قناعت ما برشان میتیم. اونا هیئت بایشان میرن و او میترشان را چک میکنن در حضور داشت خودشان. در صورتی که اگر قناعتشان حاصل نشه او چک میشه، اگر قناعتشان حاصل شد هیچ مشکل باشه.
وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم بشنوید که لوید ریسیز وزارت دفاع افغانستان میگوید که به زودی به هدف سرکوبی طالبان مسلح در ولایت کندوز عملیات تصفیه‌ای هوایی و زمینی راه‌اندازی میگردد. در این مورد به گزارش از اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
در ولایت کندوز به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات نظامی راه‌اندازی میگردد. این مطلب را لوید رستیز وزارت دفاع ملی کشور که اخیراً به هدف بازدید از نیروهای اردوی ملی به ولایت کندوز سفر نموده بود بیان کرد. ستر جنرال قدمشاه شهیم لوید رستیز وزارت دفاع ملی کشور گفت که عناصر ضد دولتی در برابر نیروهای امنیتی خیلی ضعیف اند، اما برخی افراد تلاش دارند با شایع پراگنی ها دشمن را در کندوز قوی تر نشان بدهند و ذهنیت عامه را مغشوش سازند.
از بعضی وسایلی که در اختیار طالبان قرار گرفتند نگران هستند، اما ما با این نگرانیشان موافق نیستم، به خاطر اینکه اگر چند تا محدود پیش از باشه، از او صدها تا هزارها تا پیش نیروی امنیتی و دفاعی امنیتی شماست، ان شاء الله قابل نگرانی شما جدی نیست.
با این حال حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز گفت که از همه مهمتر برای دولت و مردم تامین امنیت و ثبات است و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که عملیات نظامی باید قبل از فرارسیدن فصل بهار بر ضد مخالفان مسلح حکومت در این ولایت را اندازی شود.
بازودی عملیات آغاز میشه و این عملیات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. لحظه که بعد این عملیات پیش از فصل بهار انجام شود و مردم از این خطرات و تهدیدات نجات پیدا بکنند، ما باید بریم به طرف جنگ، به طرف عملیات و قندوز را از شر تروریست‌ها باید ما نجات بدیم.
از جانب دیگر لوی درستیزی کشور اضافه کرد که به زودی عملیات نظامی به هدف سرکوبی طالبان مسلح در قندوز را اندازی می‌گردد و در این عملیات بر علاوه قوت‌های زمینی از طیاره‌های جنگی که تازه در اختیار قوای مسلح افغانستان قرار گرفته است نیز استفاده خواهد شد.
شما شاهد عملیات بیشتر از اون شما شرق با خصوص در قندوز شاهد هستید ان شاء الله. قبل از رسیدن بهار 4 بال طیاره MiG-35 را که شاید دوست ما هندوستان برای ما رسانده و او را ما تمام تعلیم و تربیه و پروازهای ابروتی از او را تکمیل کردیم در عملیات اشتراک میکنه.
وی بیان نمود که قوتهای هوایی کشور در حال تجهیز شدن است و چند پیش 4 بال طیاره جت نو A-29 سوپر توکانو در اختیار نیروهای هوایی قرار گرفت و این طیاره ها با تکنولوژی جدید و قدرت محاربیوی خوب مجهز هستند و عملا وارد جنگ می شوند. هرچند مقامات دولتی از راندازی عملیات تصفیهی در ولایت قندوز خبر می دهند، اما مردم ولایت قندوز می گویند که حکومت مرکزی در خصوص وضع فعلی این ولایت کاملا رکوت و سکوت را اختیار کرده و در مورد پاکسازی قندوز از وجود طالبان مسلح اراده قوی ندارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهر لیوال از همراهیتان تشکر میکنم. تا فردا هفته صبح که باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد، شنونده رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شبتان بخیر.